السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام خبريږي، خولانډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیايي خدماتو کمزوري فعالیتونو د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. تازه د خړو نړیوال پروګرام له افغانستان سره د 200 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دا وروسته راځي، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان لپاره د 200 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وشوه. بې پولي خبريالان وایي طالبانو په نوې تګلارې سره رسنۍ سانسور کړي او سعودي د نړیوالو له هغو هڅو ملاتړ کړی چې ایران اټومي فعالیتونو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین پرون خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا زیاته شوې ده.
And 50% of the population has
په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې د دغه ناورین مخه ونیسو. موږ 200 میلیون ډالرو ته سخته اړتیا لرو چې د ژمي په درشل کې خلکو ته خواړه ورسو.
د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 15% کې افغانان دا مهال درې وخته سمه ډوډۍ ترلاسه کولی شي. د دې سازمان په وینا کې بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر یوې میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې تشې شي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو لپاره نوی لارښود ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلوار پرون په یو بیان کې وویل طالبانو یو تنظیمي چوکاټ رامنځته کړی دی چې له ژورنالیزم سره په ټکر کې دی او ظالمانه تفسیر ته لار پرانیزي. طالبانو د روانې اونۍ په پیل کې د خبریالانو لپاره یولس اصول وضع کړل. لومړۍ درې مادې دا دي چې هغه راپور به څوک نه خپروي چې له اسلام سره په ټکر کې وي، ملي شخصیتونو ته پکې توهین شوی وي او د خلکو شخصي حریم پکې نقص شوی وي. په دغو اصولو کې یو دا هم دی چې خبریالان به هغه موضوعات چې د چارواکو له لوري نه دي تایید شوي په احتیاط کاروي. همداراز له هغه راپور سره باید احتیاط وشي چې پر ټولنه منفي اغیز کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي د دې پر ځای چې طالبان داسې چوکاټونه جوړوي چې سانسور ته پکې لار پرانیزي، د میرمنو په ګډون د افغان خبریالان پرېږدي چې خپل کار وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره تایید کړه چې دوی دغه لارښود په لیکلې بڼه رسنیو ته لیږلی دی. داسې راپورونه خپاره شوي چې د سارک د غړو هیوادونو اوسمهالي مشر نیپال د پاکستان دا وړاندیز رد کړی چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په راتلونکې غونډه کې دی د افغانستان په استازیتوب د طالبانو استازی برخه واخلي. البته تر اوسه اسلام آباد رسما دا خبر نه دی تایید کړی چې له کټمندو څخه یې داسې غوښتنه کړې او کنه. نیپال، بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او افغانستان د سارک سازمان غړي هیوادونه دي. ټاکل شوی ده چې د حکومتونو ترمنځ د دې سیمه ییز سازمان د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د شنبې په ورځ غونډه وکړي. د افغانستان تر 19 کلنو لګومره کرکټ لوبغاړو، د بنګلادیش تر 19 کلنو لګومره لوبغاړي د څلور ورځنۍ لوبې په لومړي پړاو کې په 122 منډو وسوځول. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل شوې ده چې پرون لومړۍ ورځ وه او نن یې دویمه ورځ ده. انشاءالله چې لوبغاړي دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. انشاءالله تمه ده چې د بنګلادیش پر وړاندې افغانستان ښه نتیجه ولري.
د بنګلادیش د 122 رنزونو په ځواب کې افغان لوبغاړو پرون 40 منډې وکړې او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. د سعودي عربستان پاچا د نړیوالې ټولنې د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د سعودي عربستان پاچا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وار له مخه ثبت شوې وینا کې وویل دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي.
د سعودي عربستان شاهي دولت پر دې ټینګار کوي چې په منځني ختیځ او سیمه کې د ډله ییزې وژنې هیڅ راز وسلې نه وي. سعودي د ټولو هغو نړیوالو هڅو حمایت کوي چې نه پرېږدي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي.
ایران تل ویلي چې اټومي هڅې یې سوله ییزې دي او د انرژۍ لپاره دي، نه د اټومي وسلو لپاره. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له یو شمېر هیوادو سره به د کورونا ضد 1500 میلیونه ډوزه واکسین مرسته وکړي. ولسمشر بایدن د کوویډ 19 په غونډه کې چې پرون یو شمېر مشرانو آنلاین برخه پکې اخیستې وه وویل تمه یې دا ده چې د دې واکسینونو له لارې هغه هیوادونه په کورونا برلاسه شي چې دا وبا پکې ډېره خپره ده. د جو بایدن له دې ژمنې سره د متحده ایالاتونو د مرسته شوو واکسینونو شمیر 1.1 میلیارد ډوزو ته رسیږي. بایدن ویلي چې دا 1500 ډوزه واکسین فایزر واکسین دی چې بېوزله او مخ پر وده هیوادونو ته به یې ولیږي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې مونډلی شي. آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام اوري. خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مخ په زیاتېدونکي کمښت او په ورته وخت کې د روغتیایي خدمتونو پڅوالي د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP تازه خبرداری ورکړی چې د اوس لپاره یوازې 15% کې افغانان درې وخته ډوډۍ لري، یعنی 95% کې نور افغانان کافي ډوډۍ نه لري. بلور ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان صحي نظام هم د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړېدو په افغانستان کې د لوږې او خوارۍ یو نوی باب پرانیستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ښاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین خبرداری ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. دی وایي زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره په لسو کسانو کې 9 تنه بشپړ خواړه نه لري. په لسو کې 8 تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډېر بې کیفیته خواړه خوري. په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 50% کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ $200 میلیونه ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې له مخې 50% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولی شي. د داسې لوږې په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نژدې را د افغانستان روغتیایي نظام له منځه لاړ شي. د خبرداری ورکړ که چیرته سمدستي هڅې ونه شي افغانستان به له انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداری وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیایي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې تصویب کړې. ښاغلی ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداری ورکړی و چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی دی که چیرته سمدستي مرستې ونه شي پر راتلونکې بې میاشتې کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تېره اونۍ په جنوا کې د ملګرو ملتو له لورې په جوړې شوې غونډې کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې، خو تر اوسه له دې پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوي او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې ده. ګڼې فابریکې تړل شوې دي. د دې فابریکو په منځ کې یوه هم د افغانستان د فولادو فابریکه ده چې شاوخوا 400 کسانو پکې کار کاوه. د دې فابریکې له څښتن اسمت الله وردګ څخه به واورو چې د دې په باور ولې دا وضعیت منځته راغلی.
بخانی حکومت سره د ټول دنیا په میلیارډونو ډالر باندې مرسته کېدلې. مشخص پروژې په مشخص پروژو باندې کار کړو، مستقلی بودیجې وي او بلاخره دا ټول پیسې د افغانستان مارکیټ یا د افغانستان بازار ته سرازیر کېدلې چې د افغانستان په ملي اقتصاد او د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیما تاثیر درلوده. د نوي حکومت پر اتاکس را با بین المللی جامعه یا دنیا د خپلو ملاحظاتو په خاطر باندې تر اوسه پورې نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کومکونه ټول خطا شوي دي. او دوام علت یې دا دی چې په خپله په افغانستان کې د سکتور خصوصي ټولې پیسې چې دي په بانکو کې کنګال دي، او موږ د دو د وجې نه چې موږ نشو کړلی چې خپلې پیسې دوران د سرمایې ته را وباسو، تجارت ته یې وباسو، یا کارخانې پې وچلو یا واردات پې وکړو. دوامه مسله یې دا ده. او دریمه مسله یې دا ده چې په زیات تعداد خلکو خپل شغل یا کارونه د لاسه ورکړي دي.
ښاغلی وردک، ستاسو په باور افغانستان به په لنډ راتلونکي کې له دې خراب اقتصادي وضعیته بهر شي؟
موږ یو ښه طرف ته روان یو، ځکه ژمی را روان دی. خلک په ژمي کې نفت ته، ګاز ته، زغالو ته، لرګیو ته، پوشاک ته، ښې غذا ته ضرورت لري. افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هیواد دی چې په هغو کې موږ ډېر داسې ولایتونه دي چې په هغو کې ډېر سخت یخ وي، واوره وي، ژمی وي. نو دا د موږ دپاره د تشویش وړ خبر ده، او موږ د دونه ډېر تشویش لرو چې آینده ژمی به ډېر خطرناک او سخت ژمی به د افغانانو دپاره وي.
تاسو د یو پانګوال په صفت څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي چې افغانان له دغه ناوړه اقتصادي حالت څخه بهر شي؟
شهر سره زر چې کیدای شي د افغانستان د اوسني مشکلاتو دپاره باید اسلامي امارات د دنیا سره یوې نتیجې و توافق ته ورسي، ملل متحد سره، د همسایګانو سره، د اسلامي ټولنې د هیوادونو سره، او تر څو پورې چې افغانستان حکومت زر تر زره په رسمیت وپېژندل شي، او د افغانستان کوم زیرمې هغه ذخایر ارزش به بیرون کړي، د غونه مو یو څه ناڅه استفاده وکړی شو، او بیرته بانکونه د موږ سره خپل کومکونه جاری کو، IMF د موږ سره کومک وکړو، بانک جهانی، بانک پراختیایی آسیایی، او یوناما، ملل متحد، اروپا، امریکا، ټول بیرته د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د خلکو سره، او بغیر د غونه مو خپل زیربنایي کارونه شروع کو. اقتصادی پروژه لکه ټاپی پروژه ده، لکه کاسا پروژه ده، لکه نور ترانزیتی کارونه دي، دا ټول رات نسی په دوه پورې چې دموږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي. او د دوه لپاره موږ هم ډیر کار کړی، سکتور خصوصي د دنیا سم په تماس کې، د افغانستان د حکومت سم په تماس کې، امیدواره چې دا کار ډیر زر وشي.
د افغانستان د فولادو د فابریکې مشر عصمت الله ورداګو.
آزادی رادیو لوونه ترو.
اوریدونکو اوس هم لجمن سراسام ور رسیدي د سندرو ملمانه پروگرام ته، خو تر دې مخکې دا ورو چې د لویدیز چاپ او رسپانو تازه د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي.
د فنلند په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د لوی درستیزانو پر کتنې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو مطالب خپاره کړي دي. ملټري ټایمز لیکلي چې دا کتنه وروسته لدی کیږي چې امریکا هڅه وکړه چې د افغانستان په ګاونډیو کې پوځي اډې ولري یا تروریستي ضد ملاتړ ترلاسه کړي، خو روسیې مخالفت وکړ. د ورځپاڼې په باور د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی او د هغه روسی ساری جنرال والری ګیراسیموف په یو حساس وخت کې چې امریکا له افغانستان ځواکونه ایستلي له یو بل سره کتلي دي. ملټري ټایمز زیاتوي په سیمه کې د ځواکونو له لرلو پرته امریکا د استخباراتي معلوماتو شریکولو او نورو موافقو ته اړتیا لري چې په وسیله یې په افغانستان کې القاعده او د اسلامي دولت یا داعش ډله وڅاري، او هغوی پرینږدي چې بیا ځانونه منظم کړي او امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. میلی د روسیې له لوی درستی سره د خپلو خبرو د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د ده ویندوی ډګروال دیف بټلر وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درستی ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول و. بټلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړي. د دوړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي، او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې القاعده یا داعش په یو یا دوه کلونو کې امریکا